مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د تختول شوی ایرانیانو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرګندونی، په لاهور کې یو عیسوي ته د مرګ سزا، په بلوچستان کې د طالبانو شتون، له پاکستان سره د غرب اټومي تړون، او په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم تر خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې محل خبرونه وړاندې کړم. پاکستان وایي د دوی پلټنې ښیي چې تښتول شوي ایرانیان د پاکستان پر خاوره نه دي موجود. په لاهور کې یوه عدالت یوه عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي شورا له اوکراینا د کرایمیا بیلیدل ناقانونه کار بللی دی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د دوی پلټنې ښیي چې تښتول شوي ایرانیان د پاکستان پر خاوره نه دي موجود. تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وویل دوی په دې لړ کې له تهران سره مرستو ته تیار دي.
دا وایي څنګه چې ما اوویل، موږ د ایران مدد له تیار یو چې چرته هم وي د ایران پنځله درکه خلکو ځای معلوم کړو. او تر اوسه پورې زموږ تفتیش او تلاش موږ ته داسې څه معلومات نه دي راکړي چې د ایران تښتول شوي کسان په پاکستان کې موجود دي.
تسنیم اسلم هغه خبرې ناسمې وبللې چې ګواکې د پنځو تښتول شویو ایرانیانو معاملې پر سر د اسلام آباد او تهران اړیکې خراب شوې دي. په دې اړه لا ایران څه نه دی ویلي. په لاهور کې یوه عدالت یوه پاکستانی عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. دې معاملې تیر کال بلوې پارولې وې. بیګا د ساون مسیح وکیل نعیم شاکر وویل د مقدمې اورېدنه په زندان کې وشوه او تیره ورځ هلته قاضي خپله پرېکړه واوروله، ځکه چې ویره وه چې پر مسیح به په عدالت ته د تګ پر وخت په لال حمله وشي. تیر کال د مارچ په میاشت کې یو مسلمان کس پر مسیح تور پورې کړی و چې د اسلام پیغمبر په اړه ناوړه خبرې کړې دي. پولیس هغه وخت مسیح ونیوه چې د خلکو ډلې د هغه مالت تلاشي اخیسته چې پکې مسیح او نور عیسویان اوسي. خلکو په هغه سیمه کې د خلکو کورونه سوځولي ول او د کورونو سامانونو ته تاوان رسولی و. هغه وخت په سلګونو عیسویانو کورنیو هغه سیمه پرېښوده، خو د رپورټونو تر مخه اوس دوی بیرته هلته ورغلي دي او کورونه یې آباد کړي دي. که څه هم په پاکستان کې د پیغمبر اسلام یا د اسلام یا د قرآن سپکاوي سزا مرګ ده، خو تر اوسه په دې جرم کې جزایی شوی کوم کس نه دی اعدام کړل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما له افغانانو غوښتي دي چې پر امنیتي اندېښنو سربیره د په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. تیره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د یوناما ویاند نظیف الله سالارزي د امنیتي سرتیرو په ګډون پر ټولو حکومتي ادارو غږ وکړ چې د انتخاباتو په بهیر کې دی به طرف ووسی.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی چې ټول ټاکنو امنیت تامین شي او افغانان وکولی شي چې خپل رای ورکړي. د پخوا کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول ټاکنو د امنیت دنده په غاړه لري، د سیاسي لحاظه باید بې اړخه اوسي.
هلته د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ هم اندېښنې لري چې په انتخاباتو کې د امنیتي وضع خرابوالی به د ټاکنو شفافیت اغیزمن کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هغه ټول ګامونه اخیستي دي چې د ټاکنو امنیت وساتي. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د کابل سفر پر وخت ویلی دی چې بهرنیو هیوادونو دوه ځلې افغانستان نیولی دی او هیواد ته یې تاوتریخوالی او سخت دریځ وروستی دی. روحانی تیره ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه کابل ته ورغلی و. افغانستان د نوروز یا نوي کال جشن کوربه دی. روحانی په مشخصه توګه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا نوم وانخیست، خو ویل چې اشغالګرو په افغانستان کې د تاوتریخوالي بدبخته تخم کرلی دی چې د خلکو ژوند ته یې تاوان رسولی دی. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ ډول اضافي پوځي سامانونه به پاکستان ته ور نه کړي. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو یا ایساف ځواکونو پرون په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځ داسې هیڅ پلان نه لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې د امریکا پوځ به له خپل اضافي پوځي سامان سره څه وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور یې شپږ مشکوک کسان نیولی دي. نیول شوي کسان پرون له وسلو سره په کونړ کې خبریالانو ته وښودل شول. پر دې مهال د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیلی مشال راډیو ته وویل د دې ډلې څلور کسان په چپدرې ولسوالۍ کې او دوه یې په ناړۍ ولسوالۍ کې نیولی دي. د زیاته کړه چې په کونړ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پر یوه قرارداد رایه ورکړې ده او له هیواده د کرایمیا بیلیدل یې ناقانونه کار بللی دی. تېره ورځ سلو هیوادونو د پریکړلیک په حق کې او یولسو یې په مخالفت کې رایه ورکړه. اته 50 هیوادونو خپل رایه ونه کاروله. د قرارداد په مخالفت کوونکو کې روسیا، ارمنیا، بیلاروس، بولیویا، کیوبا، شمالي کوریا، نیکاراګوا، سودان، شام، وینزویلا او زیمبابوی شامل دي. د اوکراین بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر آندری دیشیتسیا غونډې ته لومړی وینا وکړه. هغه ویل د روسیې لخوا د کرایمیا له نامنل شوي الحاق سره د امنیت نړیوالو تړونونو ته جدي خطر ورپېښ شوی دی. تر دې وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د وینا پر وخت د خپل هیواد کارونو دفاع وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د هوایي توغندیو ازموینه غندلې ده او دا یې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو یا قراردادونو سرغړونه بللې ده. د امنیت شورا وایي چې د دې عمل پر مناسب ځواب ورکولو به خبرو ته دوام ورکوي. د مارچ میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر او د لکزمبورګ لخوا د ملګرو ملتونو استازی سیلوی لوکاس رسنیو ته دا اعلان ترغې وروسته وکړ چې د امنیت شورا 15 غړو د امریکا په غوښتنه تر تړلي ور شاته د شمالي کوریا په اړه غونډه وکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. پاکستان وايي پر خاورې ایرانی سرتیری نه دی موجود خو له تهران سره مرسته ته تیار دی. په لاهور کې یو عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. د پولیو واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو تر برید وروسته په بلوچستان کې د طالبانو شتون په اړه به رپورټ واوري. آیا غرب له پاکستان سره اټومي تړون ته رسیدای شي او که څنګه؟
بے شمار مخالفین نکل آئیں گے اور وہ بہت برا بھلا کہیں گے، اس بنیاد پہ بھی برا بھلا کہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ تو دہشت گردی کا گاہ ہے.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت پر امنیتي اندېښنو سربېره له خلکو په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کوي.
سره د دې چې د امنیتي اړخ نه ننګونې موجودې دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی.
په زیارت کې د پی کلی یا د شیدو د کلی کیسه مو هم درته راوړې ده او په سلام پښتونخوا کې سندرې هم در خبرو. له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو. پاکستان وایي د دې هیواد پر خاوره د ایران تختول شوی کسان نه دي موجود او دا چې پاکستان به په دې لړ کې خپل مرستې ته دوام ورکوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایاندې تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل پاکستان د ایرانۍ کسانو په اړه پلټنې کړې دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند تسلیم اسلم وای د ایران 15 تختول شوی کسان پاکستان په ځمکه نه دی موجود. نن په خارجه چارو دفتر کې نوموړي هفتوار خبري غونډې ته خپل وینا کې اول چې د تختول شو 15 کسانو په اړه پاکستان او افغانستان نه د ایران حکومت کومک خوخته وو او پاکستان په دیلړ کې د پاکستان او ایران د بارډر کمیشن یو غونډه هم شوی و چې اغې دی مقصد لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. د خپل خبرو کې مطبوعاتو سره زیاته کړه چې د پاکستان سرحدي کمیشن په دیلړ کې خپل تحقیقات کړي دي خو موږ ته داسې هیڅ نه دي ترلاسه شوي چې پاغې کې د تختول شوو کسانو په پاکستان کې د موجودګۍ سه معلومات مخې ته راغلي وي.
دا وای څنګه چې ما اویل مونږ د ایران مدد ل تیار یو چې چرته هم وی د ایران پیسلا درک خلکو زې معلوم کړو او ایران سره به زمونږ تعاون جاری وي څنګه چې مونږ تیر وختونو کې کړی دی او د دې اعتراف د ایران مشورولې او چارواکو هم کړی دی او تر اوسه پورې زمونږ تفتیش او تلاش مونږ ته داسې معلومات نه دی راکړي چې د ایران تختول شوي کسان په پاکستان کې موجود دي. د ایران د تختول شوو کسانو په اړه د ایران حکومت د رویې په حق له نوموړي د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان او ایران تاریخي تعلقات لري او د دې معاملې په اړه د ایران جارحانه رویه مخې ته نه دراغلي. دا وایي که دغې خلک لا درک دي نو دا د هغې لپاره یو حساسه معامله ده. په دې کې د هغه خلکو کورنۍ دي او هغوی په خپل حکومت نه غواړي چې هغه هر څه وله وکړي کوم چې د حکومت په وس کې دي چې د دوی خپل پیدا کړي. په دې لړ کې موږ د ایران چارواکو سره خبرې اترې شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د ایران صدر پاکستان وزیر اعظم سره هم خبرې کړي دي. د ایران اعلی چارواکو سره خبرې په ښه او مثبته طریقه شوي دي او کم تاثر شي میډیا کې د ایران سختې لهجې په اړه ورکړې کیږي نو نه موږ د معذرت رویه ده او ایران نه توقع ساتو چې هغه به سخت رویه وساتي. د خارجه چارو دفتر ویاند تسلیم اسلم خپل خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان جوهري توانایي ورکوونکي یا سپلایر ګروپ کې ګډون لپاره امید لري او په دې لړ کې په اسلام آباد کې غونډې هم شوې دي. په دې غونډه کې نوموړي زیاته کړه چې په لیبیا کې باغیانو لخوا تختول شوی د اوبو جهاز عملانن یا سبا کې به پاکستان ته ورسي. دا هم وویل چې هغه پاکستانیان چې تجارتي اوبو جهازونو کې کار کوي نو د دې خبرې خیال دي ساتي چې ښه شهرت لرونکي کمپنیانو سره کار کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په لاهور کې یو عدالت یو پاکستانی عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د مشال اړو خبريال ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، سهار مو په خیر او دار ته وایي چې دا څه معاملې ده، څه کیسه شوې ده؟
جی بالکل، پامیر ساحل لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د توهین رسالت په تور کې یو ملزم ساون مسیح ته د مرګ سزا اورول شوې ده. زموږ اوریدونکو ته به یاد دي چې پروس کال په 8 مارچ 2013 لکه هغه لاهور کې د لاهور په جوزف کالونه بادامي باغ سره نږدې دا یو پیښه شوه. د هغه وخت اطلاعاتو تر مخه چې د دوو دوستانو د سنوکر په لوبه کې جنگ شو او بیا د هغه وروسته په ساون مسیح باندې دا تور ولګېدو چې د پیغمبر سپکاوی کړی دی. دغه رنګ بیا بعضې خلکو دا 8 مارچ پیښه وه، د هغې سمدستي وروسته بیا د 9 مارچ باندې یو شمېر خلک هغه راووتل او دغلته کې کوم چې د عیسایانو کورونو یا د هغې ګرجې وې هغه اوس وزولې. دغه رنګ د هغې ډېر زیات مادي او ځاني زیان وشو. پولیس چې کله د حالاتو اندازه ولګوله نو د هغې وروسته ساون مسیح دی گرفتار کو، بیا په هغه باندې مقدمه وچلېده او پرون د هغې مقدمې فیصله راغله چې پکې ساون مسیح ته د مرګ سزا ورول شوه او سره 2,00,000 روپو جرمانه هم هغه ته ورول شوه. د دې په جواب کې چې کوم د دې د ساون مسیح وکیلان دي طاهر بشیر او نعیم شاکر د هغې وینا ده چې په یو اونۍ کې دن بدی یو خو په های کورټ کې اپیل کوي او بل دا چې دا فیصله چې کوم دنو هغه په مذهبي او په دغه په تعصب په دباو باندې شوې ده، ځکه چې داسې هیڅ قسم په هغه باندې ثبوت نه و چې ګنې د هغې نه دا ثابتې ده چې د واقعي هم د پیغمبر سپکاوی کړی دی. بل طرف ته داسې خبرې هم کیږي چې ګنې په هغه وخت کې داسې خبرې کېدې چې دا کم زه سوزیدلې دي، اګم کورونه سوزیدلې دي، د پښا باندې یو لوی مافیا دا یو دغلت کې یو کم چې کارخانه دار خلک دي نو هغه غوښتل چې خلکو نه دازې خالی کی. نو اوس وګورو چې کم یو نه کې به دی اپیل کوي په های کورټ کې، خو ورسره چې سونه هم عیسائی رورولی دا عیسائی مشران دي او مختلف پاټو سره دغه تعلق دي او په خپل د ساون مسیح کور ولا د هغه پلار د هغه رونه هغه هم د دې فیصله غندنه کوي وي چې دا په انصاف باندې اړه نه ده. جی
سم ده، ډیره زیاته مننه. که په دغه معاملې کې نور پرمختګ کېده نو لتا سره به رابطه وکړو. ډیره زیاته مننه ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه معلومات را کول.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو تیر ورځ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای یا په بوري کې د ګوزن ناروغي مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وشو. په دې حمله کې یو پولیس ووژل شو. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان نه یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو مخنیوي پر څاڅکو بندیز لګولی دی، بلکې د خیبر پښتونخوا تر څنګ یې په کراچۍ کې هم د پولیو د مخنیوي پر ډلو حملې کړي دي. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ په بلوچستان او په خاصه توګه د دې صوبې په پښتون میشته سیمو کې د وسلوالو طالبانو شتون او فعالیت ته کتنه کړې ده.
په بوري کې د ګوزن د مخنیوي ډلې پر امنیت ساتونکي برید او د هغه وژنه په دې سیمه کې رامنځته سوې داسې پیښه ده چې تر دې وړاندې نه و سوې. د بوري د پولیسو د تانې مشر سید ناصر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د شار په اربسین سیمه کې سوی دی. هغه وویل
تقریبا د 11:30 بجې واقع ده. دلته د پولیو ټیم زنانې د پولیو کتلو د مختلفو کورو کې اوربسین خوا ته چې ولاړو جنین د باندې کور ته دننه تللي وې. دلته په بین کې داسې راغلی دی لکه پوش خلکو هم نور د پولیس والا باندې شو، پولیس والا پر موقع باندې در شهید شو.
سید ناصر شاه وویل دوی د دې معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي چې دا برید کوونکي څوک وو. که څه هم د ګوزن د مخنیوي پر ډله دا لومړی برید دی، خو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې تر دې وړاندې د ترهګرۍ داسې پیښې سوي دي چې پړیا وسلوالو طالبانو منلې ده. د دې سیمو پر حالاتو نظر لرونکي یو ځایي کس مشال ریډیو ته وویل دوی ته نه ښکاري چې د هغه په خبره جنوبي پښتونخوا دي د نور وطن د حالاتو له اغېز پاتې سي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې هلته طالبان شتون لري او کنه، او که لري نو په کومو سیمو کې زیات فعال دي. هغه وویل
اول خو کوټه ده، د کوټه سره کوچلاغ دی، له کوچلاغ سره پښین دی، بیا خپله کلا عبدالله ده، بیا خپله چمن دی، کله شتلا ده، ژوب دی، بورای دی، کم کم ښارونه دي. دغه ښارو کې داخل وجود لري. دا بل خبر ده چې دلته وضع څنګه جوړیږي د هغه ورزې پر بنیاد باندې به دوی له هغه څخه کار اخلي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اسد ګیلانی که څه هم هلته د طالبانو د فکر شتون ومانی، خو وایي چې طالبان هلته فعال نه دي. اسد ګیلانی وویل
طالبانایزیشن کی ہمیں رپورٹس ملتی رہتی ہیں.
دا طالبانو پاڑا مختر رپورٹن راجی خو لکه څنګه چې هغوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې فعال دي، هغه سه دلته نه دی فعال. دا طالبانو فکر په هغو ټولو سیمو کې شته چې له افغانستان، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره پوله لري، او دا شاوخوا 1200 کیلومتر سیمه ده.
تقریبا 1200 کیلومتر.
اوس پښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان به د بلوچستان په پښتنه سیمه کې هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو غوندې فعالیت پیل کړي او کنه. پر دې سیمو نظر لرونکي ځای کس وایي د جنوبي پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس په سیاسي شعور او تعلیمي کچه کې فرق دی. هغه زیاته کړه
تر قبایلي سیمو خو دا یقینا سیاسي شعور ډېر شته، تعلیم شته، خو دلته ابر کوتن چوسیا هغه د خپل مخصوصې ځانګړي ګټې لري. هر شی هر عمل چې کړي هغه د دغه شرط یو لاسونه وي، هغه لاسونه د ځانګړو ګټ پر بنسټ باندې کړي.
د یادونې وړ ده چې د کوټې تر څنګ د بلوچستان د پښتني سیمې په کوچلاغ او پښین کې هم داسې چاودنې سوي وي چې پړیا تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمرا ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمرا عملی شوی دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا په ټولو جنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو په ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې هم شته، په پنډۍ کې هم شته. دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه وایم چې حکومت دی وکړي.
د دې یو نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ. د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ او څېړونکي ویلي غربي هیوادونه باید له پاکستان سره د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. مارک فیټس پیټریک وایي د تړون ګټه به دا وي چې له اسلام آبادا ولاړېدونکی اټومي خطر به کم کړل شي. نوموړي دا خبرې په امریکا کې د خپل کتاب د مخکتنې پر وخت کړې دي. پوښتنه دا ده چې له هند سره د شوي تړون په څیر هغه له پاکستان سره امکان لري او که نه. د دې پوښتنې ځواب په دې رپورټ کې. امریکایی ډیپلوماټ او په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز څېړونکی مارک فیټس پیټریک وایي غرب باید له پاکستان سره هغه ډول اټومي تړون وکړي چې له هند سره یې کړی دی. د دې ګټه به دا وي چې له پاکستانه د پیدا کېدونکو اټومي خطراتو مخنیوی به ممکن شي. فیټس پیټریک په امریکا کې د خپل نوي کتاب چې د پاکستان اټومي خطرو قابو کول نومیږي د مخکتنې په غونډه کې وویل د پاکستان اټومي زیرمه په نړۍ کې تر ټولو زیاته پراخېدونکې ذخیره ده او ښایي تر 2000 زیږیز کال به همداسې پراخېږي. د په دې اړه اندېښنه وښوده ویل چې وخت راغلی دی چې پاکستان ته هغه ډول اټومي همکاري وړاندیز وشي چې هند ته شوی و. له هند سره په دې ترڅ کې پر یوه تړون په 2015 زیږیز کال کې کار پیل شوی و. په دې زمین کې لومړی پوښتنه دا ده چې امریکا یا غرب له هند سره څه ډول تړون کړی دی چې فیټس پیټریک یې غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې فزیک پوه پوهان ډاکټر عبدالحمید نیر وایي په نړۍ کې د اټومي ټکنالوژۍ لرونکو هیوادونو یوه ډله ده چې یوازې هغو هیوادونو ته دا ټکنالوژي ورکوي چې د دې ډلې یا NCG غړي وي او د اټومي موادو او وسلې د نه خپرولو پر نړیوال تړون یې لاسلیک کړی وي. نیار وایي امریکا هند ته په دې کې رعایت ورکړ.
هغو هیوادونو دا پریکړه کړې ده چې هغو هیوادونو ته به اټومي ټکنالوژي نه ورکوي چې د اټومي وسلو د نه خپرولو پر نړیوال تړون یې لاسلیک نه وي کړی. دې ته د اټومي ټکنالوژۍ د ورکړې یا سپلای ډله NSG ویل کېږي. امریکا او هند چې له یو بل سره تړون وکړ نو امریکا وویل چې هند ته به د ټکنالوژۍ اخیستو لار برابروي نو ځکه یې NSG ته قرارداد وړاندې کړ.
څو ورځې مخکې د هالند په هیګ کې د اټومي امنیت په غونډه کې پاکستان یو له هغو څو هیوادونو و چې د اټومي امنیت او څار پر تړون یې لاسلیک ونه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم تیره ورځ د خبري غونډې پر وخت وویل وزیر اعظم نواز شریف په هغه غونډه کې د انرژي پیدا کولو لپاره اټومي ټکنالوژۍ ته رسایي غوښتنه کړې ده. تسنیم اسلم وایي موږ د خپل توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره اټومي ټکنالوژۍ ته د رسیدګۍ غوښتنه کړې ده. تاسو خبر یاست چې دا ټکنالوژي د کروندګرۍ او طب په څانګو کې په کار راځي. موږ له خپل طرفه پر هغو لارښوونو عمل کوو چې د اټومي موادو ورکړې یا سپلای ډله یې وخت په وخت خبروي. آیا له پاکستان سره د هند په څیر تړون شونی دی او که نه؟ فزیک پوه پوهاند عبدالحمید نیر وایي د هند او پاکستان معامله جلا ده. د ده په خبره د امریکا لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې په کانګرس کې د پاکستان ملاتړی پیدا کړي.
د امریکا په کانګرس کې د هند لابي او ملاتړي ډیر قوي دي. فرض کړئ چې که اوباما دا ومني چې د پاکستان لپاره دی یو قرارداد وړاندې کړي نو بې شماره مخالفان به پیدا شي او هغوی به پاکستان ته ډیر بد رد ووایي. هغوی به پر دې اساس بد رد ووایي چې پاکستان خو د ترهګرو ځاله ده او نور هیوادونو ته ترهګر استوي. دومره بد رد به ووایي چې اوباما به وویریږي چې دا قرارداد به په پیل کې لماتی سره مخامخ شي.
امریکایي لیکوال فیټس پیټریک د خپل کتاب مخکتنې په غونډه کې وویل پاکستان د هند پرتله زیاتو قوي شواهدو ته ضرورت لري چې دا ثابت کړي چې یو ذمه‌واره اټومي قوت دی. د ویل د دې لامل دا دی چې پاکستانی ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان اټومي ټکنالوژي په پراخ ډول خپره کړې وه او دا چې په هغه هیواد کې سخت دریځې وسلوالې ډلې موجود دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
قبایلی سیمې خیبر خوګخیلو کلی اوسیدونکي وایي له دوی سره د قومي اسمبلی څوکیو لپاره ولاړو نوماندانو ژمنه کړې وه چې د اوبو اړتیا به یې پوره کوي خو تر اوسه یې لا دا وعده نه ده پوره کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي د قومي اسمبلی وسنی غړي غړو ته یې د همدې لپاره رای ورکړې وي. هلته د قومي اسمبلی غړي وایي دوی د خلکو ضرورتونو پوره کولو لپاره پوره هڅې کوي. تفصیل لواړګي فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن سیخ و گخیلو کلی خلق وای چې دوی دو بود نشتوالی لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. دوی وای چې د انتخاباتو په وخت ور سره کومې وعده شوی وی هغه پوره نکړای شوی او اوس هم د اوبو د سانتیانه بے برخې دی. په دې حکله د خوګخیلو کلی یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وای
اومغه تکلیف دی اومغه د اوبو کلت دی اومغه سې د زنانه او د وړې وړې ماشومانې اوبو پسې در په در خاورې په سر ګرځي. هیڅ وعده نه ده پوره شوې. مونږ خو هیڅ ونه لیدو. وعده بې شکه شوې وی را سره او مونږ دا یقین یو چې دا به ټویلونه وایي که خیر یو د اوبو دا مسله به مونږ حل کړي. نه مونږ مسله حل شوه، نه ټویل ول شو، نه شلمان اوبه راغلی، نه علي مسجد نه درک ولګېده. خوګخیل ایریا کې د ځمکې نه لاندې اوبه شته، صرف غټ ټویلونه نشته. که غټ ټویلونه وویل شي نو انشاءالله دا مسله حل کړي. خو څوک به وایي؟ څوک به وایي دغه خبره چې کوم دی کنه مونږ پریشانه کړي یو. چا چې وعده کړي دي هغه ته وعده وریادې نه دي، او چا چې کوم دی کنه وس نشته دی هغه در په در خبرې په سر دي. صاحب
او دیات کلی یو بل تن قاسم اختر وای
الیکشن نه مخکې دا خبره که زه الیکشن وګټم که ونه ګټم نو زه به مطلب دا دی چې زه به دا کار کړم. اوبه به ټویل نه بوم، غټ غټ ټویل نه بوم. شلمان پروګرام ما جوړ کړی دی، تر اوسه پورې وړوکی بورم نه وهلی. نو بس غواړو دا چې کومې مینې صاحب منتخب شوی دی چې مونږ ته کومې وعدې شوي دي ټویلو هغه غټو غټو بورو شوي دي، پوه شو چې دا مونږ ته وویل شي که نه.
د خیبر جنسۍ د خوګخیلو کلي د خلکو د اوبو د ستونزې په هکله مو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي شاه جوګله پردي سره رابطه وکړه، نو دوی وویل خیبر جن سای خلق وای چې د سیمینا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي د ورسره خپل وادي پوره کړي او دوی ته د اوبو په ګډون یو شمیر سانتیاوی ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
اوس هم د کرن خان په غږ ټپی زیورو.
ژوندانه په لارا لارا چیر میں نکڑی رب د پارا بیا برا سم سار ملارا په انتظار میں او سیارا هو کمر گرام کې نشو تالا بدر زما بیمار بیمار درته ولاریم پلو یلار درته ولاریم دیر بے قرار در تولاڑیم آم پہ انتظار در تولاڑیم پہ غم لطاڑیم آولاری دی سارم دچا سبا تا انتظار وی دچا بیگا تا انتظار وی دچا بچا تا انتظار وی او زما بتا تا انتظار وی دل حق چنجی میں خاور کی ہڈنا پشاڑو مزاؤ زبا شرشم پخ پلم رنگ کچری پڑشم زما یقین دے چب مڑ شما انتظار کی بدی مرشم کترا نگلی ارمانی با گور لزما صدرو ملال رو قدمنا تال دکل ددی باخچی گلنا صدرو یہ صدرو ملال روگ دا روگ د قدمنا تال دکل ددی باخچی گلنا صدرو تال دکل ددی باخچی گلنا اے صدرو شکر پدی چی محکم پروت دے زما پزڑ دی قدم پروت دے ساس کے پگل دا شبنم پروت دے
نکران خان په غږ مو سندره واورېده. نه نیمې بجې شوې په پېښور کې، نه بجې په کابل کې. د خبرونو لنډیز دراورو. پاکستان وایي د دوی پلټنې ښیي چې تښتول شوي ایرانیان د پاکستان پر خاوره نه دي موجود. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وویل دوی په دې لړ کې له تهران سره مرستې ته تیار دي. په لاهور کې یو عدالت یو پاکستانی عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. دې معاملې تیر کال بلوې پارولې وې. د ساون مسیح وکیل نعیم شاکر وایي قاضي تېره ورځ په زندان کې د مقدمې اورېدنې پر وخت پرېکړه واوروله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونامه له افغانانو غوښتي دي چې پر امنیتي اندېښنو سربېره دي په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د یونامه ویاند نظیف الله سالارزي د امنیتي سرتیرو په ګډون پر ټولو حکومتي ادارو غږ وکړ چې د انتخاباتو په بهیر کې د بې طرفه واوسي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د کابل سفر پر وخت ویلي دي چې بهرنیو هیوادونو دوه ځلې افغانستان نیولی دی او هیواد ته یې تاوتریخوالی او سخت دریځي وروستي دي. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ ډول اضافي سامانونه پوځي سامانونه او پاکستان ته ورنه کړي. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو یا ایساف پرون په یو بیان کې دا هم نه دی ویلي چې له دې سامان سره د ملګرو ملتونو عمومي شورا د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پر یو قرارداد رایه ورکړې ده او له هیواده د کرایمیا بېلېدلې ناقانونه کار بلل دي. تېره ورځ سلو هیوادونو د پرېکړه لیک په حق کې او یولس رایې په مخالفت کې رایه ورکړه. 50 هیوادونو خپله رایه ونه کاروله. نو د خبرونو لنډیز او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د حکومت د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د کمیټې او شورا ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کې د جنگ بندۍ د پراختیا او غیر عسکري قیدیانو په خوش کېدو باندې اتفاق وشو او فیصله وکړې شوه چې مذاکراتي عمل به مخ په وړاندې بوزي. د ادارې په وینا چې د طالبانو او حکومتي کمیټې ترمنځ لومړی نیغ په نیغه رابطه یو ښه پرمختګ دی او په دې کې چې په کومو خبرو اتفاق وشو نو هغه هم د ستاینې وړاندې لیکي چې سیوا د دوو سیاسي ډلو نه نورو ټولو سیاسي ډلو د دې عمل ستاینه کړې ده او ځینې سیاسي ډلو دا غوښتنه هم وکړه چې مذاکراتي عمل کې دې سیاسي ډلې شامل کړې شي. ادارې زیاتوي چې کله هم څه عمل پیل شي نو په هغې تنقید هم کیږي او تجویزونه هم محیط راځي. نو طالبانو او حکومتي کمیټو لا دا مثبت انداز کې اغستل پکار دي ځکه چې هیڅ یو سیاسي ډله دا نه غواړي چې ملک دې د امنیت وضع خرابوي. ادارې اخیر کې دا خبره مخ په وړاندې په بوتلو لیکي چې جمهوریت نظام کې مخالف ډلو ته ډیر اهمیت ترلاسه وی نو پکار ده چې د دوی رائے له نظر اونې وستلې شي او دارنګ حکومت مخالف ډلو لا هم بریفینګ ورکړي نو دا شان به دا مذاکراتي عمل نور هم ګټور وګرځي. بل په د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ایران خارجه وزیر د خپل پولی نه تختولې شوی سرحدي محافظ د قتل ملبه د پاکستان په سر اچولې ده او تور یې لګولې چې پاکستان خپل پولو په تحفظ کې ناکامه شوې دي. دا شان یې سو اونې وړاندې د بيدرک شو اهلکارانو تور هم په پاکستان لګولې وو چې دغه اهلکار پاکستان کې دي. البته د پاکستان خارجه دفتر ویان دي دا خبره واضحه کړه چې بيدرک اهلکار پاکستان کې نشته. ادارې مخکې لیکي چې د سرحد محافظ په وژنه ایران کې د پاکستان سفیر نه وضاحت هم غوښتې شوې دي کوم چې د هغوی حق دي خو باید چې ایران په خپل رویه او پاکستان لګیدلي تورونو باندې هم غور وکړي ځکه چې د دواړو ملکونو تعلقاتو خرابولو په شاړ ډیر لاسونه دي او نن د پکار چې دا تعلقات د هغه خلکو د ناوړه ازایمو ښکار شي. دریا خیر کې لیکي چې اول خو د ایران لخوا د خپل پولو تحفظ ته پام را ګرځول پکار دي چې د پولو نه اهلکار تختول کیږي. بل دا چې پاکستان د بيدرک اهلکارو د لټون د پاره کار کوي او په دغه ایران له هم تسلل پکار ده او نن د پکار چې د دواړو رونو ملکونو تعلقات خراب شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې په هیواد کې روانه ناامني او سخت دریځي د خبرو اترو له لارې ختمه کړي. په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې په زرګونه ولسي وګړي او امنیتي سرتېري وژل شوي دي. بلخوا برطانوي ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې ښایي تر ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو تر ټاکنو مخکې امنیتي حالات لا نور خراب شي. په هغه هیواد کې انتخابات د اپریل پر 15 کیږي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د امریکا نه خبریدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکي پاکستان کې د امن لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټې د چهارشنبه په ورځ په اول وار د وسلوالو طالبانو د استادو سره نیغ په نیغه خبرې ترې کړې دي. دا مذاکرات د فروری په میاشت کې د ځان سره مخ شوي وو. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې حکومت د سو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې په هیواد کې روانه بدمنی د خبرو اترو د لارې ختمه کړي. پاکستان کې ترهګرۍ په تیره یوه لسیزه کې په زرګونو عام خلک او د امنیتي ادارو کارکونکي وژلي دي. خو د حکومت لخوا د امن مذاکراتو په اړه هغه وخت زیاتې نیوکې شروع شوې چې طالبانو خبرو اترو ته د رضا کېدلو باوجود وسلوال بریدونو ته دوام ورکړی وو. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امن مذاکراتو د شروع کېدو راهیسې یوه پوښتنه په مستقله توګه موجوده ده چې آیا د تحریک طالبان سره د خبرو اترو د لارې به امن قائم کړی شي او که څنګه، ځکه چې ویل کېږي په طالبانو کې یو شمېر وسلوالې ډلې شامل دي او هغوی جدا جدا ایجنډا لري. البته تر دې دمه دا ټولې ډلې د حکومت او پوځ خلاف بریدونو کې متفق پاتې شوې دي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه د افغانستان د حالاتو په اړه لیکي افغانستان کې د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه کې دونکو ولسمشریز انتخاباتو نه وړاندې ممکنه ده چې امنیت لا نور خراب شي، ځکه چې طالبانو ویلي دوی به د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره بریدونه کوي. دا راست طالبان به د روان کال تر اخیره افغانستان نه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو سلسله هم په خپل ګټه د استعمالولو هڅه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې ښکاری افغانستان کې د 12 کلونو د جنگ باوجود طالبانو ته ماتې ور نه کړې شوه، دا پوښتنه راپورته کیږي چې د دې هیواد مستقبل به څه وي. د لړکې ځنې خلک دا نظر لري چې کېدای شي طالبان په کابل بریدونه زیات کړي. ځنې څېړونکي دا هم وایي چې د هلمند ولایت نه د برتانوي ځواکونو د وتلو نه پس ممکنه ده چې دغه ولایت طالبان په ولقه کې واخلي او د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د طالبانو نفوذ سیوا شي. خو ځنې کاربوهان بیا وایي دا هر څه به دومره زر او په اسانه امکان ونه لري. ټلیګراف ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي که څه هم افغان حکومت یو شمېر ستونزې او نیمګړتیاوې لري او ولس هم ترې خوشاله نه دی، خو عام خلک طالبان هم ډېر نه خوښوي. نو د طالبانو لپاره به افغان حکومت نسکورول ممکن نه وي. دا راز کېدای شي چې افغانستان کې بدامنی تر ډېره وخته جاری وي، خو د دې مطلب به دا نه وي چې ګنې طالبان بریالي شو او افغان حکومت ماتې وخوړله. البته د تشدد له وجې به دواړه خواوې په آرام نه وي.
د افغانستان ولسمشری څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپل انتخاباتي کمپین په ترڅ کې ننګرهار ته سفر کړی دی. د ننګرهار ولس اشرف غنی ته په اتڼ ښه راغلاست وایه. د خپل وینا پر وخت اشرف غنی وویل باچا خان تل د سولې درس ورکاوه او ننګرهار د باچا خان ابدي ځای دی. غونډې ته ګڼ کسان او ولسي مشران ورغلي ول. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه بي سودو پلته سیرمه د فوټبال په سټیډیم کې تر سره شوه چې پر ننګرهار سربیره ورته له کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه په زرګونه تنه راغلي ول او د ډاکټر اشرف غنی راتګ یې جلال آباد ته په اتڼونو بدرګه کړو. د افغانستان ولسمشری ته نومان ډاکټر اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل که د افغانستان خلکو دی ولسمشر وټاکه نو تر هر څه د مخه به دغه هیواد ته سوله راولي. نوموړی وایي
د پاچا خان ابدي ځای ده او پاچا خان راته څه وایي. وینه بستا وینه بستا وینه بستا موږ به پر ورور ولي په منطق پایدار سوله راولو. دا د پاچا خان پیغام ده او پاچا خان دلته کک ده، ځکه چې پاچا خان ویلی چې دا افغانستان کور ده.
نوموړی وایي چې داسې یو نظام به قایموي چې د دولت او ولس ترمنځ واټنونه له منځه یوسي.
ولس باندې به بیا پانګه اچو چې مشرقي وساتي. موږ ژمنه ده سیدی جماعت او دیار گوٹن بلری کو مکتب و مدرسه با پتکر نیی دا وطن دی جرگو وطن دا جرگو بسول راونو ملی اردو ملی پولیس او ملی امنیت با ولس سرا پی یو حرکت دریگی مشرقی با دی بین المللی ترانزیت مرکز سی دی وشبانی پتلی بل تورخمه در جلال با ترازی بیا با در کابل
د افغانستان د ولسی جرګې په 15مه دوره کې د ننګرهار د خلکو استازي سید هاشم پولاد په ولسونو غږ وکړ چې اشرف غنی ته رایه ورکړي.
د ډاکټر صاحب سره ټول افغانستان د جوړولو لپاره ورسره هر اړخیزې برنامې شته دی. ازمیښ شوی سړی دی، عالم سړی دی، هوښیار سړی دی. نو داسې یو سړی ته چې هغه هم د دین دپاره، هم د وطن دپاره، هم د خلکو دپاره په خیر وي، نو هغه ته رایه ورکول او هغه په دغه سړی کې رشتہ او خلق ته د خدای توفیق ورکشي د ملاتړ کې او د خدای توفیق ورکشي د وطن جوړ کې
د دولو د چې تر دوړان دی ہدایت امین ارسلا ډاکټر زلمی رسول ګلاغا شیرزه ډاکټر عبد الله هم د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ننګرهار ته راغلی ول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د اپریل په 15مه نیټه تر سره شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسې واورېدل د باز محمد عابد په راپور کې چې د افغانستان ولسمشریزي او د ولایتي شوراګانو ټاکنې د اپریل پر 15مه نیټه باندې کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما له افغانانو غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویاند وایي سره له دې چې راتلونکي انتخابات به له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي، خو خلک باید په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. تفصیل له کابله ناجیه ساپۍ راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه ډېر شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر له افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نظیف الله سلرسی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان د دې حق لري چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل سره د چې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه تر ډېره توانېدلې چې د انتخاباتو امنیت تامین کړي. ښاغلی سلرزی همدارنګه له ټولو امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په انتخاباتو کې خپله بېطرفي وساتي.
یوناما د دې یادونه کوي سره د دې چې د امنیتي اړخ نه ننګونې موجودې دي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی تر څو چې ټول ټاکنو امنیت تامین شي او افغانان وکولای شي چې خپل رای ورکړي. د پخوا کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول ټاکنو د امنیت دنده په غاړه لري، د سیاسي لحاظه باید بې اړخه اوسي تر څو چې بیا هم افغانان وکولای شي خپل هغه د حق څخه استفاده وکړي چې
په عین حال کې په کابل کې د یوناما دفتر مرستیال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی سره هم د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کړې او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې. په کابل کې د یوناما د دفتر مرستیال همدارنګه ویلي چې افغان ځواکونه توانېدلې چې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. سره له دې چې انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې، په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو خونړیو پیښو له خلکو سره داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي. په کابل کې د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون په ساحوي دفتر حمله وشوه چې څه باندې لس تنه یې مړه او ټپیان کړل. تر هغې مخکې په کابل سرینا هوټل حمله کې 9 تنه ووژل شول. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه څرګندوي چې ممکن ناامني د دې سبب شي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت د امنیت او ثبات په ګرو کې دی. که چیرې امنیت تامین شي، شفافیت به تضمین شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي، خو د افغانستان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت ته پوره تدابیر لري او په دې اړه به هر ډول دسیسه شنډه کړي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست، راځي چې د فضا فیاض په غږ باندې نوې سندره واورو.
موسیقی
خنجر دی قاتل دی ستر کی دی خنجر دی قاتل دی ستر کی دی خنجر دی قاتل پر ہم بھی کبھی پانی دی شوٹ دے پر ہم بھی کبھی پانی دی سر کے دے خنجر دے کاتے رانی دی سر کے دے خنجر دے کاتے رانی دی
فیاض پغمو د سعدالله جان برق غزل اوریده. امریکایي فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د واک انتقال په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د هغه هیواد د مرستیال ولسمشر محمد قسیم فهیم مړینه به پر ولسمشریزو انتخاباتو ډیر اغیز ولري. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې مقالې له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې لیکلي د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال محمد قسیم فهیم د مارچ پر 9 نیټه په قدرتي مرګ مړ شو، خو ډیر خلک د هغه مرګ د احمد شاه مسعود له مرګ سره پرتله کوي. مجلې لیکي جنرال محمد قسیم فهیم نه یوازې دوه ځله د افغانستان مرستیال ولسمشر پاتې شوی وو، بلکې په یو وخت کې ډیر مهم جهادي هم وو. جنرال محمد قسیم فهیم په امریکا کې د 11 سپتمبر تر پیښه او د احمد شاه مسعود تر وژل کېدو وروسته د مجاهدینو کمانډان سو، کوم چې د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړه او د اوسنی نظام ته لار هواره کړه. فارن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات را نږدې شوي او نړیوال ځواکونه له دې هیواد د وتلو تیاری کوي، په داسې حال کې به د جنرال محمد قسیم فهیم مړینه ډیر اغیز ولري. د مجلې په لیکنه له تاجک قبیلې سره اړه لرونکی محمد قسیم فهیم د ولسمشر حامد کرزي تر مرستیال کې دوه وړاندې هم له هغه سره نږدې اړیکې درلودې او د عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ یې د منځګړي رول درلود. د فهیم له مرګ وروسته ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې پخوانی ویاند یونس قانوني د هغه ځایناستی وټاکه. یونس قانوني د جماعت اسلامي غړی دی او تر دې وړاندې د کورنۍ چارو او تعلیم د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړی د افغانستان په لنډمال حکومت کې د ولسمشر حامد کرزي مرستیال هم پاتې شوی و. مجلل کې د جنرال محمد قسیم فهیم مړینې نه یوازې په حکومتي کابینه کې ځای خالی کړ، بلکې په تاجکو کې هم د واک تشه رامنځته کړه. فارن پالیسی زیاتوي چې کله احمد شاه مسعود ووژل سو نو ځای جنرال محمد قسیم فهیم ډک کړ او اوس هلته ډیر سیاستوال یو ډول کوي دی. مجلل کې د دې امکان سته چې د جنرال محمد قسیم فهیم مړینه تاجک قبیله پر دې راټوله کړي چې ولسمشری ته ولاړ عبدالله عبدالله ته رای ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15320 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. قام اسمبلی غړی ماروی میمن وای په هغه هیواد کې ل وړو ماشومان سره ودونو خځو ته ډېر ستونزې ورپېښې کړي دي. په خبره په دې لړکې د پاکستان پارلمان ته یو قانون وړاندې کړل شوی دی چې پکې له ماشومانو سره د واده کوونکو پر وړاندې د سختې کاروایۍ غوښتنه شوې ده، خو پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د دې بل یا قانوني لاسوند مخالفت کړی دی. پر دې موضوع د رویټرز خبری ایجنسی د لیکنې مهم برخې له ګلایا زاورو.
رایټرز خبری ایجنسی کې د پاکستان قومي اسمبلی یوې غړي ماروی میمن د تیرې چهارشنبې په ورځ پارلمان کې په دغه هیواد کې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو کولو ذمهوارو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو بل وړاندې کړی دی. ماروی میمن وای مذهبي مشران دې د یاد قانون ملاتړ وکړي ځکه چې ښځو سره په هر ځای کې ناانصافي کیږي. خبری ایجنسی کې د پاکستان محافظه کار مذهبي ګوندونو د دې بل سخت مخالفت کړی او ځینې مذهبي مشران د ټولو سزاګانو ختمولو خبره هم کوي. خبری ایجنسی کې دا وخت په پاکستان کې په قانوني توګه جنۍ په 18 او الګ په 18 کلونو کې واده کولی شي، خو زیاتره په کم عمر کې ودونه کیږي او دا وخت د جرمانه $10 او د یو میاشت نه کم قید دی. خبری ایجنسی کې ماروی میمن وړاندیز کړي چې جرمانه دې تر $1000 پورې کړل شي او د قید سزا باید 2 کاله شي. پارلمان د دې بل جاج اخلي. خبری ایجنسی کې د دې نه وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په یو بیان کې په دې خبره تنقید کړی وو چې د هیواد موجوده قانون ماشومان د ودونو نه منع کوي. د کونسل په وینا د اسلامي قانون تر مخه ماشوم بلوغت ته رسیدو سره د واده حق لري او باید دا حق ورته ورکړل شي. خبری ایجنسی کې کچري دا بل له پارلمان نه منظور هم کړل شي، خو دا به عملی کول ډیر ګران وي. د پاکستان پولیس د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه ډډه کوي چې کم عمره ماشومانو سره ودونه کوي. اجان زیاتوي کچری پولیس ذمہوار کسان گرفتار هم کړي خو په مقامی عدالتونو کې د رشوت لاري خوشی شي. خبری ایجنسی کې خو های کورټس کې دا مسله په سنجیدګۍ سره سنجول کیږي، خو وروسته یې تپوس والا څوک نه وي. په پاکستان کې په کم عمر کې ماشومانو سره ودونو کره شمېره نه ده معلومه او نه پرې څوک خبرې کوي او نه هم حکومت پرې سنجیدګي ښایي. بلخوا د اجانس په وینا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی د ماروی میمن د بل مخالفت کړي او ویلي دي د ماشومانو د ودونو په اړه موجوده قانون د قران منافی دي.
په زیارت سیمه کې یو کلی دی چې پی کلی نومیږي، یعنی د شدو کلی. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د دې کلی نوم جلال آباد و، خو یو پیر د خپل کرامت ښودو په موخه د کلی د ویالې اوبه په پیو یا شیدو بدلې کړې وې. په دې ډول په دې ویالې کې تر 2 ورځو شیدې بهېدې. تر دې وروسته څه وشول؟ نوره کیسه په پی کلی کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راوروي.
د ساړه زیارت شمال ختیځ لورته د 100 کیلومترو په شاوخوا کې د پی کلی راځي. د دغه کلی لویدیځ لورته بیا له یوه غره د اوبو یوه چینه راوځي چې همدې چینې ته بیا کلیوالو له ډېر پخوا راهیسې 15 یا 16 کیلومتره اوږده ویاله جوړه کړې او په دې ویاله کې بیا سر او کال د دغې چینې رڼې اوبه بهېږي. دغه کلی نه یوازې ځوانان بلکې سپینجری او ټول اوسیدونکي په دې نظر دي چې شاوخوا 200 کاله وړاندې د 3 ورځو لپاره د اوبو په دې چینه کې پی یا شیدې بهېدې. څه ډول اوبه شیدې سوې؟ د دغه کلی یو سپینجری احمد جان کاکایه داسې ځواب راکړ.
د دې نوم اصل کې جلال آباد وای. بیا یو بزرګ پیر ولای کنه هغه رالی د دې ویالې کې کوم دی لاس یې ومینځو کرامت یې ښکاره کولی.
د احمد جان په څیر د پی کلی ټول وګړي هم داسې نظر لري او وایي پوره 3 ورځې بیا په دغه ویاله کې د اوبو په ځای شیدې بهېدې. د کلیوالو په خبره کله چې د کلی اوسیدونکو دا سوچ وکړ چې تر شیدو دوی ته اوبه زیاتې ضروري دي، نو بیرته یې هغه پیر ته خواست وکړ او هغه بیا د دوی په خبره بیرته په دې ویاله کې لاس پرېولو او د شیدو ویاله بیرته په اوبه بدله شوه.
زموږ شپینریر مسرم دا سوایي دغه پی یاله سوا ول دغه سیاله راتلله کې دا اوس دغه اوبه نه دي. بیا پی سوله شودې سوې دغه اوبه شودې سوې، نو بیا دلته په دې ځای کې پیر وای هغه پیر ورلی بیرته یې دغه کې وکړ لاس کې ومینځله بیا بیرته اوبه سوې. درې ورځې وچلېدله
د پی کلی اوسیدونکي زیاتوي د دوی د ټول کلی د خوراک څښاک او حتی د مځکو لپاره یې یوازې د دغې چینې اوبه باسي چې په ټول کلی کې نه هم د اوبو لپاره کوهی ویل سوی او نه هم برما. دغه ویاله چې کږه وژه د ځینو کورونو مخې ته د ځینو د کورونو په غولو کې بهیږي، ژمی دوبه یې کلیوالې مېرمنې په غاړه ناستې لیدل کېږي، کالی وینځي او یا هم د کور لپاره له دغو اوبو لوښې ډکوي. که څه هم له تاریخي پلوه دا څرګنده نه ده چې د پی کلی د اوسیدونکو دغه ادعا تر کومه ځایه سمه ده، خو که چیرې د دوی دا خبره رښتیا وي او هغه پیر پکې بیرته لاس پرېولی نه وای، نو تر اوسه به د غره له بیخه په راوتلې دغې چینې کې د اوبو په ځای شیدې رابهېدې. دای نور ناصر، مشال راډیو، کلی پی، زیارت.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اردن کو راځي چې اوس هم د سیتا قسیمی په غږ باندې سندر واورو.